پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې نوري هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن یې خپور کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې و تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د خبرونو تفصیل. پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل رازوایی افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې پکې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامزل اکبروف وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په پورته کېدو ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په روزګان ولایت کې موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې پوسته پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید ترسره کړی دی. د ترنکور د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې د تیر شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتیري ورول سوي چې پنځو یې سا ورکړی او پنځه ټپیان دي او دوی تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوه د جرمني د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس وایي چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونوزي. هغه د خبره پرون جرمني رسنیو ته په یوه آنلاین کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ماس وایي په قطر کې د سولې پروسه ډیره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د خبره نتیجه نه ورکوي. امریکا له طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې تړون کړی او له مخې تر می پورې د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې یو اړخیز پلان نیوکه کړې ده. هغه ویلي دا پلان په افغانستان کې پاتې ځواکونه له امنیتي خطر سره مخامخ کوي. زموږ غلازه د رادیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3مه د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساکله قبل ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند د حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بېګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتې تنفیزي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ په راټولو سوي سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول شوی. په ځینو نورو شهرونو کې هم د لسکونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. تر نیمې شپې د الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو خلکو له ډلې د شاوخوا 1300 کسانو د نیول خبر ورکړل شوی دی. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنیو چارواکو په تیر بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی. ناوالنی په نویچوک کیمیاوي ګازو تر مسمومېدو وروسته په بېصد حالت کې جرمني ته د درملنې لپاره لېږدول شوی و. خو د درملنې تر بشپړېدو وروسته دوی اونۍ مخکې مسکو ته لستنېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یوه مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لوراک پرون په میامی کې وویل چې تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې پر مامورینو ډز وکړې چې په متقابل ډزو کې په خپله هم ووژل سو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی پټه کړی. د خبرونو پای
له تر با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده. د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما او په جنیوا کې میش د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. له غزنی بیا د ناامنۍ او لامل ویل کېږي مدني فعالان او مخورین تېښته تر شوې دي.
نو په مسولینو باندې مغاغ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له ګامونو پورته کړي او ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. راځه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه هم مهیروي. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې نن خپور کړی ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اور بند غاړه نه دی ایښې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال سره راغونډ کړي او نور تفصیل به ترې واورو. بلې مهرباني.
بله نوري صاحب، ملګري ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د شکنجې او بندیانو سره د ناسم چلند راپور خپور کړی دی. دا راپور چې نن د فبروري په 3مه خپور شو کې لیکل شوی دی، په زندانونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له بندې شویو کسانو سره د چلند په برخه کې د هغوی د حقونو په برخه کې چې د هغوی حقونه له پامه غورځول شوی دي په پراخه کچه دا کار هم شوی. د تام پر راپور کې یادونه شوې ده چې تیرو دوو کلونو په پرتله د شکنجې او لبندیانو سره د چلند په برخه کې د شویو تورونو دغه برخه 3% کموالی ښیي، خو بیا هم لا هم شکنجا او خوای تر خوای د بندیانو سره ناسم چلند روان دی. دا راپور د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د دریش کتو بندخونو څخه ترتیب شوی دی. په کې له شپږ سوه شپږ پنځوسو کسانو سره مرکې شوي چې د جنسیت له اړخه هم بیا په کې شپږ پنځه سوه پنځه شپېته نارینه دي، شپږ میرمنې دي، بیا د عمر او سن له لحاظ په دوه اتیا هلکان او درې نجونې شامل دي. راپور یوازې نوې سر د افغان حکومت اړوند تسلط لاندې سیمو کې جوړ شوی دی، ځکه په راپور کې لیکل شوي چې طالبانو تاسیساتو ته د نه لاسرسي له کبله یوازې اکتفا شوې ده چې د افغان حکومت اړوند بنسټونو کې د راپور جوړ شي. د شکنجاو ناسم چلند د پیخو د تورونو په اړه بیا کومې شمیري چې د ملي اردو په بنسټونو کې دیش آثار یا درې سلنه دي چې د بندیانو سره د ناسم چلند او د شکنجې راپور پکې ثبت شوی دی. خدا بیا د ډیر وو کلمو په پرتله یو دیش اشاریه نه سلنه کمواله هم ښیي. د ملي پولیسو اړوند په بنسټونو کې بیا وو اشاریه دوه سلنه پیخي ثبت شوی دي چې دا هم بیا د تیر وو کلمو په پرتله یو دیش اشاریه دوه سلنه کمواله ښیي. او د ملي امنیت په بنسټونو کې بیا دا کچنول اساسریه سلور سره چې تیر دوه کلمو په پرتله شپاره سلنه کمواله ښیي. خو کندهار یو ځینې ولایت یاد شوی چې د پولیسو تر ولکې لاندې بنخولي دي او نسبت نور ولایتونو په پرتله پکې د بندیانو سره ناسم چلند کیږي او شکنجه هم پکې زیاته ده. په راپور کې د ملګرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی دي چې شکنجه هیڅکله د تولیې وړ نه ده او دا د قربانیانو د کورنیو او د ټولنې لپاره په دوامداره برخه کې ځان بدې پایلې هم لري. دا راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید خپلواک میکانیزمونه جوړ شي تر څو د څېړنې او تفتیش په برخه کې سمونه برابر او دوی وی کولای شي چې په منظم ډول د بندیانو احوال واخلي او همدا ډول د شکنجې او لاغو سره د چلن په برخه کې تاسو سره مرکې وکړي.
بله، په عین حال کې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پر طالبانو هم انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستو رسول لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ښې. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په هغه غونډه کې چې د افغانستان د بشري د وضعیت په اړه بحث کې دا ویلي دي چې افغانستان له بشري اړخه خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ دی او همدا اوس هر ورځ میلیونونه کسان د بېوسۍ او بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. میرمن راز ویلي
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښی دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېمراز هم دا ډول زیاته کړې ده چې افغان دولت په دې هڅه کې ده چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي. خو طالبان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او همدا ډول افغانستان حکومت غوښتنه لا تر اوسه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. مېمراز هم دا ډول د ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه د افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورځ تر بلې د ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلی. ته ویلي
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دیخوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په غونډه کې بیا د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ټولو خبرو بریا ګڼل شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشر مرسال رؤوف مازو ویلي چې دا خبره ناکامه شي د نورو ناخوالو سربیره په کور دننه باندې بې ځای کېدونکو شمېر پورته ولاړ شي. ویلي
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامیدل به د کورنۍ بې ځای
بلې قدر منوریدونکو یو تخنیکی ستونزه و د بلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بورستي بحث جزئیات مو اوریدل چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دایمي استازي عادل راز د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر هم ویلي په افغانستان کې ورستر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. دغه راز مو هم په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت د وروستي راپور په باب واوریدل چې وای تر اوسه پورې د بندیانو شکنجه روانه ده او د دغې ستونزې تر اوسه پورې چا غم نه دی خوړلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو تولیدات ډیر شوې دي. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هر میاش 1500 غوښین چرګان تولیدوي. د خاغلی احمدی په خبره دغه فابریکې په یو ورس کې سلويختنه د چرګانو غوښی د بلخ ولایت ورسیرمه بازارونو ته د خرڅلاو په مخه استوي. نو موړای زیاتوي د دوی د شمیرې لمخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو لاړخه پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په بلخ ولایت کې یاد فابریکې د چرګوړو د تولید په مخه له ایران، پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه هګۍ راواردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې نیالګیو د کیښودو لړۍ دوه کاله وړاندې د خوړو نړیوال ادارې WFP په مرسته پیل شوی چې په یاد موده کې 650 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې و. خاغلی رستمی زیاتوی یاد ځنګلونه د شاتو مچیو د روزنې د صنعت د پرمختګ او د شاتو د تولیداتو د زیاتوالي په پار جوړ شوی دی. د نوموړي په وینا د لغمان سره د ننګرهار، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه هم د بیری ځنګل جوړولو لپاره مناسب اقلیم لري او د بیری ونې په هغو ولایتونو کې چې ګرمه هوا لري ښه وده کوي. د کرنې اوبو لګونې وزارت د معلوماتو له مخې مچۍ د بیری ونې له ګلونو څخه ګټه پورته کوي او د باکیفیته شاتو د تولید او زیاتوالي په برخه کې رغنده رول لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ شپږویس پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سلو څلور افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دي لرو او اوریدل. د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور به له اسمت څاروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوجي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالی د کورونا وایرس په اړه د جنټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوي کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلک رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتباع شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انستیتیوتونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په یولسمه وروسته له دې د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو په د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بحث په باب واورېده چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ د مرستو مشر یو لړ څرګندونه کړې وي او د افغانستان وضعیت بوګنونکي بللی وو. په غزنی کې هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخاورین پر دې ښار د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله ویل کېږي د غزنی پرېښودو ته اړ شوي. دوی وایي له دې ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي، خو په دې وروستیو ورځو کې لیدل کېږي چې کابل هم چندان خوندي نه دی. هدفي وژنې په دې ښار کې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختای. بهار ازادي رادیو ته ویل ارسوی د چخپل شار پریژدي او کابل تلارسي ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مختای.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستل دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعال ولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللې دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللې دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسېدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له ګامونو پورته کړي او ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پریږدي او لاړ سي.
یو مجبوره ده سي یا بخپل سیمې پریږدي او یا هم به یو په تدریجي ډول ملکی. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوي وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت ته ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحید الله جمزاده وایي د ګوتو په شمیر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړې او تللې دي. نور خیر خیریت دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په وختلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما، ځوانان، سپینګیري ترور کې د هغې مخه نیول شوې ده، هغې نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه ناامني هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه امنیته ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي خلک اړ سوي چې غزنی پریږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک اړ سوي او کوچېدلې دي.
باید هم کوچیږي، ځکه غزنی نامنه ډیره ده. دغه لپاره غزنی دی اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې دی اوسېدو زمينه ورته برابر ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې له تیرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق اندړ د دغې لړۍ وروستی کس و چې د تېرې سه شنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلاینو سیمه کې ووژل سو.
د هرات یو شمېر اوسیدونکي بیا د هغو وسلوالو ډېر اندېښمن کړي دي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي دفتر تر څنګ په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې راغون شوي دي. خاغلی علیزی ویلی وسلوال کسان د په ملاتړ په خپل خوخه راټول شوی دی. علیزی هم ګواښ کړی کچېری د دې ولایت امنیه قومندان له دندې لرې نشي نو دی به پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. نور باید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خبر شوی انزورونه ښیي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس وسلوال کسان په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې د لاریونونو په نیت راټول شوی دی. د هرات دولتي شورا رئیس کامران علیزی 13 ورځ غواخ کړو که حکومت د دې ولایت امنیه قومندان سلطان داوود له دندې لري نکړي د پلویان با مظاهرو ته مخ کړی. خدا مظاهری د هرات د والی وحید قطالی په امر ودرول شو. د هرات والی وای نه باید د شخصي وسلوالو حضور ته زمينه برابر شي.
جمهوری اسلامی
د افغانستان اسلامی جمهوریت امنیتی بنسټونه لري د هیڅ شخص لوري وسلوال حرکتونه د منلو وړ نه دي. په هر مسله کې سرکشي او زور ازمایل کیږي مخاینه سو
برخورد میکنه.
هر خو د هرات خار یو شمیر اوسیدونکو په کامران علیزی پوری اړوند د وسلوالو کسانو موجودیت اندیښمن کړي او حکومت د دوی د راټولیدنې په مخنیوي کې ناتوانه بولی. د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر له خاغلی علیزی غواړي چې د ویری لخبرولو ډډه وکړي.
اگر مشکلات وجود دار از راي
کوم غواښنه چې د هرات د ولایت شورا رئیس د امنیه قومندان په وړاندې کړي که ستونزه موجوده وي باید مخې په سولیز شکل ونیول سي. خو د غیر مسوله وسلوالو کسانو راوستل او هغه هم د ولایت شورا د رئیس لخوا چې خپل د نظامی شورا غړی هم دی دا سم کار نه دی.
مردم هرات بسیار ماینګران.
خود دې ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو وای اعتراضونه مظاهرې د ولسواکۍ اصل او د خلکو حق دی خو باید په سولې زبنه تر سره شي. د هرات خار اوسیدونکو اسد الله کاکړ ازادي رادیو ته ویل
کم کسانو چې په هرات کې هم د لاریون تابعیا دروشته زه فکر کوم چې هغه به مسالمت امیز توګه سره به کچيري د غیر مسول وسلوالو کسانو د خوا دا چاره تر سره کېدل نو هغه د قانون خلاف کار دی او باید داسې کسانو مخنیوي وشي.
نږدې یو ونې وړاندې د هرات د امنیتی وضعیت د څېړلو په هدف د ولسی جرګې د ګمارل شوی پلاوی مشر هلته په کامران علیزی تور پورې کړ چې نوموړی د هرات په نامنۍ کې لاس لري. د دې پلاوی مشر عبدالستار حسینی د جرګې غړو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د دې ولایت په نامنۍ او نابرابریو کې 50% لاس لري. نوموړی ځان د هرات ولسمشر بولي.
جمهور هرات میدانه.
خو د هرات دولتي شورا رئیس د یاد پلاوی ادعا بې بنسټه بولی. خاغلی علیزی د مظاهرو رهبری منی خو وای چې وسلوال او غیر وسلوال کسان د د پملاتړ په خپل خوخه راټول شوی دی. د ټینګار کوي چې د هرات اوسیدونکو د دې ولایت د امنیه قومندان سلطان داوود لکړنو خوخ نه دی.
د امنیه قومندان پراخ فساد او چت رسیدلی دی او د دې ترڅنګ تاسو ټول شهیدان یاست چې خپل امنیه قومندان یو ځوان و لیو او دبولې وو او خلک به حرمتي کړي وو. د نموړي لکړونو ټول خلک ناراضه دي او اعتراض کوون کې هم ټول د هرات اوسیدونکو زما لار خنه وو.
وای شخص مونه ودی بلکې مردوم یې رد بود.
د هرات امنیه قومندان تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي. د هرات دولتي شورا ل رئیس د غیر مسول وسلوالو ملاتړ وسنۍ خبره نه ده. په 1400 نویل مریض کال کې د درنو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې نوموړی ل خپل صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په اتم میاشتې بند محکوم کړ. نوموړی تورنو چې په دې پورې اړوند غیر مسول وسلوال کسان خار ته راوتلي او ویره خبره کړې وه. پر خاغلی علیزی دغه شان تور پورې شوی و چې لشلو وسلوالو کسانو سره یو ځای پر بډو تورن یو کس په زوره له څرنوالی وستلې او له ځان سره بیولې و.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازر سوال د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. زمونږ دولت ته دا غوښتنه ده چې په حاضر کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو چې راواله کړې وي د قومي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه او همداراز سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرستې چې راوځي د مسکینانو پایله د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران دې سر په ګرځي چې دا اوس کوم خلک یې وړي څوک خوري څوک یې دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مزګر شوي د جنګو د لاسه. په دغه درې کاله کې مې ورور پر دنیا یوه خاشه نیولا که ځینې دي ورور دغه هغه خلک کوله خوري چې نه د سرای کرامه پسې وي. ورور ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې هېڅ شی بندې رسېدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري، فریبا زهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی شي. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې ویل چې طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مارکز ترنکورټ اړوند چې نارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي اډې د موټر بم برید کړی دی، خو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونه وزي. ښاغلی ماس ویلي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د خبره نتیجه نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې و تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بيګا شاوخوا ته بجي په ناوالنی د دوه کلونو او اتو میاشتو تنفيذي بند حکم وکړ. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بي اي ویلي چې د ماشومانو د زورونی پټړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکونکو وژل سوي او درې نور ټپيان دي. دغه پېښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له ایران څخه افغانستان ته تر 500 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاق مخاوني ولشو. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبد الاحد ولی زاده ازادي رادیو ویل 5350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې ایودینومیګي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې واچي له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروین جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي. د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شو. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکو هم نیول شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د دوو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلی سیمې پر یوه کور وشول چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي. د کابل له بیلابیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې د ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دا کمپاین د کابل په سره شمالي او پل سوخته سیمو کې وشو. د یادونې وړ ده چې په دې کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت ونډه درلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 بی سرپناه معتادین چې د ژمي د یخنۍ له امله یې ژوند له ګواښ سره مخ و راټول او د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاقکوونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرازق خدام رسنیو ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیسه نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نه شي لاسته راوړلی ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواره چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډیر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامنیه قومندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي مواد نه لرو د اکثره نورو ولایتونو نه. دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي
د نوید خاطره اورو چې وای د نه اهل او انډیوالانو له عمله په نشو اخته سوم.
کور نه به مې کبړ لږ واخیسته به مال زه د خرڅوم د بیکار شیان دي دا به مې خرڅول بس مخنیوی نه کوم پوښ چې د نشه یي شو.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ ما.
او د تورجانا لزای و نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسې خلاص پریده.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلو چوي. هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاس ته راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر 80 ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدېږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو 10 کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2018 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې یوازې په یوه کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارد ډالر ایستل شوي دي. په دې پیسو کې ډېرې هغه پیسې شاملې دي چې غیر قانوني او یا د نشې موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوي دي. د دې پیسو ډېره برخه د نشې موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2000 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشې موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1 لک امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څیرونو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت تصانه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤل ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینولو کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري چې د نشي موادو له لارې لاسته راغلي پیسې یې هم یوه برخه ده.
جریانونه مالی غیر مشروع
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یو برخه ده. د نشي موادو کاروبار، د مالیاتو نور کول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 پیته مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته رسمي پولو، هوایی ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې یو سرچینی ازادي رادیو ته ومنل چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیره برخه د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لوی مالی سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی لپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې لاسته لودل رد کړي دي. خود امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څلنی شي چې طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار څخه 200 میلیون ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امی روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. اندا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته هم ډډه لګولې او د خلکو په مخ کې نشي کوي، خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولې ډېرې په اجتماعي شبکو کې ښودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشي ډېر خوند ورکړی، ډیر خوختي او د خلکو په می هم ځنو تر اړولې دي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته ویل د ځوانانو د سالمي ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تیر بیا خپل همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواله چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقيقي چاپیریال ډیر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی خپل سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشي موادو تمثيله او ننداره په چربي اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډیر ژر اغیز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
په طرف مصرف مواد مخدر میشه.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیرۍ یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړي چې د نشي موادو د استعمال صحنې نندارې ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د امیر روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د متادینو د درملنې د برخې ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو د استعمال او تمثيل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان د غډو صحنې لمړی تفریح وبولي او وروسته یې خپل تجربه کړي.
روردن به طرف
په نشو باندې د خطر کېدو لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشي په حال کې ویني په چیرې بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غوړې په چیرې راپورته کړي ګریوانی پرانیستي او په ډیر زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډاریږي.
افراد سزینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتادین د درملنې لپاره ورغلي ډیرې ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېرې ځوانان وایي دوی ځکه په نشو وخت شي بي چې نشي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمينه نه ورته برابره.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشي مواد استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشي مواد نه تولیدي لنور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشي موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشي مواد لکومي خوارازي او په دې ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه دی په دې اړه مو د دې ولایت لامنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پختلې چې له نشي موادو سره په مبارزه کې څه کړي دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 شخصي قضیه لرو چې پاګه کې میولس موټر په دغه قضیه کې نیولې دي او 15 کسان موږ څارنوالۍ ته سپارلې دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، یو اتیا کیلو ګرامه تاریاک او 1.13 ګرامه ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالۍ وکار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګان لرو. کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنه کوو. او
دا د کومو طرفونو نه راتل کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل
په خوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشي موادونو لرو د سره نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه لغمان او دغه ساحونه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي کې اکثره دسګیران موږ دغه ځای نه کړی. خو بیا هم بعضی وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باندې په کونړ کې د معتادینو شمیر زیات دیږي. لامل یې څه دی؟
تولیدات د نشئی موادو نشته دی خو معتادین لرو مونږه. او د معتادینو په برخه کې مونږ کوشش کوو چې دا د دې کچه راکمه شي او دغه صفر ته راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې تیراله کې یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکاره خرڅیږي خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشئی موادو نه نفرت لري. دواندار چې څومره دستاوردونه مونږ کړی دي دا د ولسونو په مرسته مونږ کړی دي. وسمو ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشئی موادو کچه کمه شي. نشئی مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشئی مواد سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس و سمراسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که مواد مخدر برخه کې تو غفلت وکړي. موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکاره خرڅیږي، شیشه خرڅیږي، نور شی نه خرڅیږي، پولیس مخه نه نیسی زکه ورس پورس دغه نشیان او تعداد زیاتی
نه قطعا دغه موضوع تر وسه ما ته د کم اطلاع نه رسیدلې چې په کم پلازا کې کار مواد خرچيږي او پولیس مخنیوي نه کوي دغه سیمنګ نه لرو نو که د څه ته معلومي او چا دغه نیوکه کړي مهرباني باید وکړي مونږ سره دغه موضوع شریک شي چې مونږ دغه مخنیوي وکړو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په خیلون کې دي بوی د میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د خیلون معادل د 15-20 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشي مخکي کراچي چلوله او د ورځې به 4500 افغاني غټلې خو کله چې په نشو اختسو کاروبار ځنی پاتاسو د دلالاسه ټول کور په غمختسو انداچی سپینسر مور یې هم د دلالاسه د زړه په نارو یختسو تا چې نوید د نشول امنه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته کې سکړې ده
ما خپل کراچواني کول پیاز کچالو می خرڅول خو کاروبار مو بس یو بیر خود دې په نه هل انډیوالانو سر کړو موږ اول انډیوالانو سره چړي او ځکه به موږ چرس یو یګان دود وه پس ته چرس نه بل ویل چې راشه دغه د خنيشه چې دې نشي نه جوړ ګور شیشه و شیشه نه جوړ بعد ګور بل ورس پودر همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځایم ورسو چې پوډریانو سره به مو شپې ورځې سبا کولې ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیسته بیا رانه پامیل واخیسته بیا رانه 15 وخته مونځ اوداس بېخي رانه هر شی واخیستل تکې تنه یې کړم یو زوم یو معمل بل شي ته به م خواهش نه بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو په سارام شپې سبا کولې ژوند ته مو هېڅ امید نه و بس چې موږ د درې سو هم پیدا کړی بس کار کراچی هم بل انډیوال ته پریښود لیده ته ګوره زما دغه پور کار مې ده بس هغه څه به م چې پیدا کړو کور ته به ما عداد نه خاص به م ته نشي ته په کړو دا خپل ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه یې دي لکه مور و پلار دا اصلا جوړیږي بدون د دې نه ژوند کول سخته ده. بیا شپې ورځې به معتادینو سره بس شپې سبا کولې عملته به مار شي بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدي موږ به پټېدلو ملتې په دې چې موږ دونه وسه توانایي نه وه چې موږ راغلي وو کور سره به م نه ده یو دوه خبرې کړې وې چې ته چې کې چې نه کې چیرته کوم ځای څه رقم کار ده موږ ورته داسې ګپ ورکړو چې نن دلته داسې بند شوم او داسې بند شوم چټي باندې به م ورته کولې په یو کال کې داسې یو میاشت تللی مسې سوکه سوکه تللی یم مور هم د دې حالت ته رسېدلې شاین داسې کېږي چې ولېږي موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو چې خبر نه شي هغه زوب راشي حمله پرې راځي کلبي حمله پرې راځي بس هغه ته م زه بیا نه ګورم زه چې خپله په ما باندې د زارو درد ډیر شي زه هغه سنم ډیره بس او مور مې ما د خاطر هم داسې شي لکه ژوند او مرګ کې دواړه کراري بس داسې به مې وکړو چې کور نه به مې کبر ده واخیسته به ما زه دا خرڅوم دا چې بېکاره شیان دي دا به مې خرڅول بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشه یې شو دا څه شی مې چې زه هغه څه شی مې چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه هغه ټوله پیسې نه ووتله صرف همدغه وه چې همدغه خپل د ژوند تباهۍ ته م اپیزه جوړه وه د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله خوراک وچکل ده نو صرف همغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه اشتیا ته نه راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نوي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کومندان صاحب په سر وسترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډری معلومیږي،
ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوي قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کومه پوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کړي.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلی چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر آلی، په خیر آلی.
انډیوالا دوا راګه چور پسې مړه مړه یو.
ها، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوس روپو د پوډۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
دا واخله پړی
رازا دا کازویا اوس خود زای ولی خین خانی کا چدر زغه غلط نشی په دې ژغوا کې تر دل نو او نامی ساقی نشتا
نور پړې هم در سره شتا
دی الله بندا چې سومره وغوړی را سره دی یوازې پودر نه لشیشی رانی ولی بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورته کئ زای په زای ودارې کئ خورې کئ ما
او د
تور جانا لزای و نه خوري ز پولیس يم دخل دې هم داسې خلاص پرې دا
الو کانو لاسونه یوتړې دوی هم نشي ما واده ټول موټر ته پورته کئ
خه کومندان صاحب
آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio